افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې. السلام علیکم او د کوچنی اختر لومړی ورځ مو نیکمرغه. نن د جمعې ورځ ده، د غوایی استور لومړۍ نیټه د اپریل 28. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته بیل سوې ده. خو پیل له خبرونو کیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بینت وایي د پایدار سولې د غرض د اساسي حقونو او ازادیو لپاره د افغانانو ملاتړ کوي. ښاغلی بینت نن سهار په ټویټر کې د کوچني اختر د مبارکۍ په پیغام کې ویلي، اختر د شکرانې، زړسوي او زغم د ارزښتونو لپاره زموږ تعهد څرګندوي. نن په افغانستان او د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د بدسل کې ده چې د افغانستان اکثریت وګړي وایي د بې وزلۍ او خراب اقتصادي وضعیت له کبله دی اختر ته سم تیاری نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 23 میلیونو وګړو اوړي چې 4 میلیونه یې له قحطۍ سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر کارن ډیکر وایي دا او د هغې ټیم په نورو حکومتونو، نړیوالو سازمانونو او خصوصي سکتور کې له نورو اړخونو سره د سوله ییز او سوکاله افغانستان د تحقق ملاتړ کوي، داسې افغانستان چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. مرمن ډیکر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د هغو زرګونو نارینه او ښځو مننه کړې چې افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ځانونه وقف کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوي د بشري مرستو رسولو لپاره د دوی کارونه اغیزمن کړي دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریالې سوسانا جورج ته اجازه ورکړي څو له افغانستانه بیا راپور نه ورکړي. دغې نړیوالې کمیټې پرون په یو مفصله اعلامیه کې ویلي باید په افغانستان کې پر مطبوعاتو د فشارونو ټولې هڅې ودرول سي. د اعلامیې له مخې د واشنگټن پوسټ مشر ایډیټری سالی بیزنی ویلي سوزانا جورج ته چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د افغانستان تر څنګ د پاکستان لپاره د دوی د بیرو مشره ده، د طالبانو لخوا اطلاع ورکول سوی چې له افغانستانه بیا راپور نسي ورکولی. واشنگټن پوسټ هم په یو اعلامیه کې ویلي میرمن جورج له افغانستانه وروستی راپور د 2021 کال په نومبر میاشت کې ورکړی وو. یو خبریال چې له دې موضوع خبر وو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته د نوم نشول په شرط ویلي طالب چارواکو د جورج ویزه او کاري جواز نه دي تمدید کړي. د طالبانو چارواکو پر رسنیو فشارونه زیات کړي او د دوی پر کار یې ډول ډول محدودیت لګولی دی. د اوکراین پوځ نن ویلي روسیې د سختو زیانونو لګالولو سره سره د اوکراین پر ختیځ ښار بخمود خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. په همدې حال کې پر کیف او پولتاوا سیمې د بی پیلوټ الوتکو حملې سوي چې زیربناو ته یې زیانونه اړولي دي. بلخوا د اوکراین متحدان د اوکراین ځواکونو ته د اضافي پوځي ملاتړ برابرولو لپاره په چمتووالي بوخت دي. د کیف پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو نن په ټلګرام کې ویلي د اوکراین هوایي مدافع تیر شپه د کیف پر فضا په ایران کې د شاهد په نوم جوړې سوي اته بی پیلوټ الوتکې کشف او ویشتلې دي. د پوپکو په خبره د لومړنیو راپورونو له مخې چاته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. بلخوا په ختیځه سیمه پولتاوا کې پوځي مشر دمیترو لونین ویلي د روسیې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې یوه ملکي زیربنا زیانمنه سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو ایرانی وګړي او شپږو شرکتونو چې د امریکا له بندیزونو د تیښتې د شبکې نوم ورکول سوی بندیزونه ولګول. ویل سوي چې دغه وګړي او شرکتونو ایران ته د الکترونیکي پرزو د ترلاسه کولو اسانتیا برابره کړې وه چې ایران یې په خپلو بې ثباتوونکو پوځي پروګرامونو له دې ډلې د بې پیلوټ الوتکو په جوړولو کې وکاروي. ویل سوي هغه شخص چې بندیز پرې لګول سوی د مهدی خوشقدم په نوم یو ایرانی دی. د امریکا د خزانه وزارت پیلامیه کې ولسی وی چې د ایران د بی پیلوټ الوتکو جوړول او د وسلو تولید لا هم په منځنی ختیځ او تر هغه ور هاخوا سیمو کې بی ثباتی رامنځته کوي. احتمال سچ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د هغه ټیم به راتلونکي اونۍ د ویډیو لاره د ولسمشرۍ ټاکنو ته د بیا کاندیداتوري ټاکنیز کمپاین اعلان کړی. یوی با خبری سرچینه چې نه غوښتل نومي واخی سلسی پرون رویټرز خبری اجنس ته ویلي چې د اعلان به د اتیا کلن جو بایدن لخوا د اپریل پر 25 موستي چې په 2020 میلادي کال کې د هغه د انتخاباتو د کمپاین د پایل له کلیزې سره سمون خوري. تیره اونۍ ولسمشر بایدن دا هم ویل چې هغه به خپل کمپاین نسبتا ژر پیل کړي. د بایدن همکارانو په 2023 د کال کې د ولسمشرۍ د بلې څلور کلنې دورې لپاره د کمپاین هڅې ګړندۍ کړي دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم. السلام علیکم. د طالبان حکومت به په رسمیت وپیژندل شي، د طالبان پر حکومت به نور نړیوال فشارونه زیات شي. د آزادی په چپو کې د خبرونه کې د دې سوالونو او د دې موضوع په اړه له میلمنو سره بحث لرو. ملګری ملتونه وایي سرمشي انتونی ګوتیرش به د مختلفو هیوادو له استازو سره پر دې کار وکړي چې له طالبانو سره په چلند کې یو واحد نظر رامنځته شي. ملګری ملتونه دا خبره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکې غونډې په درشل کې کوي. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د مې په لومړۍ او دوهمه نیټه د بندو دروازو تر شا وشي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په خپله برخه واخلي. همداراز د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي دې غونډې ته وربلل شوي دي. د دې غونډې اعلان د سرمنشي مرستیالې امینه محمد روانه اونۍ دوشنبه وکړ او ویې ویل چې شاید داسې لارې چارې په دې غونډه کې ولټول شي چې د طالبان حکومت په اصولو کې په رسمیت وپیژندل شي، یعنې دا پیژندل مشروک وي. داخلي محمد تر دې خبرو وروسته د ځینو هیوادو استازو عکس العمل څرګند کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو یو استازي چې نه یې غوښتل نوم یې ذکر شي، رویټرز اژانس ته وویل چې د دې غونډې هدف د طالبانو په رسمیت پیژندل نه دي او دا ډول جربهس د منلو نه دی. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نیبنزیا بیا خبریالانو ته وویل چې د غونډې هدف په رسمیت پیژندل نه دي، هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادو د استازو له نظرونو خبر شو چې د افغانستان د ستونزې حل لار په څه کې ویني. نږدې څلور میاشتې مخکې د ملګرو ملتو د 193 غړو هیوادو سازمان د دوهم ځل لپاره دا پریکړه وځنډوله چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د ملګرو ملتو ویاند سټیفن دوجارک د چهارشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د دوحې د غونډې هدف د مشترک دریز ایجادول دي. دوجارک د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په تړاو وویل چې دا مسله په ښکاره د غړو هیوادو په لاس کې ده. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل، د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد، د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګال او په مسکو کې پخواني افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکي غوث جان باست بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د دوحې د غونډې په تړاو چې د طالبانو حکومت به پکې په رسمیت وپیژندل شي که نه شي، د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته یې کړې.
اسلامی امارت غواړي چې د رسمیت پیژندلو پروسه زر تای شي. په دې سره به هیوادونه سره نږدې کېږي، اعتماد منځته راځي او ستونزې حل پیدا کوي او بل دا د افغانستان د خلکو حق ورکول کېږي. نو موږ هر څه زر د دې اقدام غوښتونکي یو، چې دا کار باید وسي او دا په ګټه ده. اسلامی امارت ټول هغو تعهداتو چې هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو لپاره اړین دي ژمنتیا لري.
د ذبیح الله مجاهد څرګندونې. اوس په راشم میلمنو ته لومړی به اخلي کړوخیل له تاسو څخه واورو، د دوحې غونډه چې د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادو ټول استازي هم پکې ګډون کوي څومره مهمه ده؟
مالم دلته یو مهمه غونډه ده چې وروسته تقریبا له دوه کاله نه داسې یو نشسته غم د خپله د سازمان ملل په مشري یا په میزبانی کوربتوب باندې کېږي او دا یو فرصت ده چې ټول ممالک په دې باره کې د افغانستان په باره کې به بحث کېږي. اما یو کومه خبره چې قابل تشویش و د امینه محمد دغه دریځو چې ویلې چې داسې وړوکې قدمونه به واخیستل شي تر څو د لاره برابره شي د طالبانو نو د په رسمیت پیژندنې په خاطر باندې، ځکه چې همدغه قابل تشویش ده. کومه ویره چې افغانان لري او په خصوصا افغان میرمن لري، هغه په دې کې چې دغه لوی اختلافونه چې په سطح د منطقه او جهان رامنځته شوي، داسې نه شي چې همدغه ځینې غړي د دغه سازمان دغه میرمن یا دغه سازمان د همدغه فرصت د دغه بحث لپاره وکاروي. په حقیقت کې دا غواړي چې په اصلاح عکس العمل ارزیابي کړي او همدارنګه ځینې لارې چارې ولټوي چې څنګه دغه جوړجاړی وشي. اما که دغه جولجاله په سبب تغییر وشي خو دا باندې ښه خبره کده. متاسفانه طالبان هغه کومه مشري چې لري هغه اصلا دا اوس مهمه نه ده چې افغانستان پر اسنت او پیژندل شي که و نه پیژندل شي. هغوی تو تا به ورځ په همدې باندې اخته دي چې فقط هغه شریعت چې ده یې تعریفوي او د ده په نظر باندې درسته ده معقول ده خپل نظر ده یا بل چې کوم ځای ورته دکې کېږي مغه دې پلی شي
مننه دی برخې ته به وړاندې را شو چې ګټې به یې څه وي او زیانونه به یې څه وي. ننګیال صاحب، ستاسو په باور د دوحې د غونډې لپاره چې پکې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم برخه اخلي، دوحه ولې انتخاب شوه؟
زه فکر کوم دوحه یو خو د طالبانو سیاسي دفتر هلته موجود دی. طالبان په نړۍ کې بل داسې کوم آدرس نه لري چې هلته د دوی موجود اوسېږي. یو علت دا کېدلی شي چې د طالبانو د ملګرو ملتونو دپاره چې کوم استازی ټاکلی دی، حتی هغه په سهیل شاهین او د هغه نور هغه په دوحه کې اوسېږي. او بل په دوحه چې دا د دوحې خپله د قطر اړیکې د طالبانو سره نسبتا نورو هیوادونو ته هغه سمی دی او یو سمی مانا اړیکې ورسره لري، او د قطر حکومت په طالبانو باندې کافي احسان کړی دی، یو لسیزه یې هلته ساتلی دوی د خپلو کورنیو سره د خپلو دغه سره. او بیا یې د دوحې پروسه بل یو اړخ دی چې یو سمبولیک دغه لري چې د دوحې تړون کې هلته شوی دی د طالبانو. طالبانو د دوحې تړون واک ته رسولی دي. زلمی خلیلزاد یو ټویټ به تاسو لیدلی وي چې امینا محمدي د خبرو په عکس العمل کې ویلي وو چې هرکلی کړی او د دې اقدام نه. بیا یې ویلي وو چې د دوحې تړون باید ټولې مادې هغه شي، امیدواره دی چې ټولې مادې عملي شي. نو په څو اړخونو باندې او بل اکسس دی اسانتیا ته د ټولو هیوادونو استازو ته چې د افغانستان په اړه خاص کر ملاحظات لري هغه ته رسیدګي نسبتا بل هر هیواد ته قطر ورته ممکن آسانه اوسېږي. مختلف وجوهات کېدلی شي. زه فکر کوم هغه به ډېره مهمه نه وي، خو مهمه دا ده چې د طالبانو ته مشروعیت ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. طالبان دغه رسمیت په دغه غونډه کې ترلاسه کولی شي که یې نه شي ترلاسه کولی. زما شخصي باور دا ده چې ضد نقیز خبرې دي. په هماغه یوه ورځ باندې د ملګرو ملتونو یو طرف وویل چې د افغانستان نه ووځي د نوې مې په میاشت کې د وتلو ګواښ یې وکړ چې ګویا طالبان تعامل نه کوي او دوی مجبور دي افغانستان پرېږدي. خو په دامدې ورځې په مازدیګر باندې د بل خبر راځي چې هغه امینه محمدي د پرنسټن یونیورسټي کې وینا کوي په یو ټاون هال کې ناسته ده. په هغه ټاون هال کې دا خبرې کړي دي چې ګویا طالبان پاڼه باندې یو غونډه رابلل کېږي. نو دغسې یو حالت کې معلومیږي دا چې یو معلوم مسیر، یو معلومه ستراتیژي تګلاره د طالبانو په اړه دنیا نه لري ګنګس ده، پکې خپله ملګري ملتونه هم ګنګس دي په دې مسله کې.
همدې ته به راشو په خپرونه کې چې اوس قصه کومې خواته روانه ده. د جانباز صاحب نظر که واخلم، جانباز صاحب، که چېرته ملګري ملتونه موافقه وکړي، فرضیه ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر د افغانستان څوکۍ طالبانو ته وسپاري، دا په څه معنا؟ دا په دې معنا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شو؟
اصل خبره خو دا ده چې دا یو تعامل رامنځته شوی دی پس د یوګوسلاویا د ګروپاشي نه، چې دغه مقتدر هېوادونه یا د اتحادیه اروپا یا د ملل متحد خوا د څو په یووالي کې په منظم شکل په واحد شکل دا نوی پیدا کېدونکي هېوادونه باید په رسمیت وپېژندل شي. دا داسې یو غیر رسمي، غیر کنوینشنل یو تعامل را پیدا شوی دی، یو تریډیشن را پیدا شوی دی. دا کوم اصل نه دی، یعنی هر هېواد خپله تصمیم نیسي چې څوک په رسمیت وپېژني او څوک په رسمیت ونه پېژني، کوم تعاملات وکړي.
جانباز صاحب که چېرته فرضاً ملګر ملتونه راوړاندې شي او د افغانستان څوکۍ طالبانو ته وسپاري، بیا فکر نه کوي چې نور هیوادونه ممکن تشویق شي وسیو بل ته سره ګوري؟
خبره دې کې ده چې دسې یو خطر یا تهدید یا دغه یو حالت کېدای شي رامنځته شي.
را به شم اغلی کړوخیل ته. اغلی کړوخیل، د خبرونې په پیل کې تاسو ځینې اندېښنې شریکې کړې. آیا فکر نه کوي چې یو پلیټ فارم ممکن جوړ شي چې د دوحې په غونډه کې ځینې هغه اندېښنې چې افغانان لري هغه په دې غونډه کې شریک شي او داسې ولاره راووزي چې د افغانانو په ګټه وي؟
هر کېدای شي بدون شک کېدای شي چې واکان دا یعنی سازمان ملل یا ملل متحد دا غونډه دی په خپل غوښتنه یا په خپل ابتکار شوی دا کېدای شي چې په دې باندې د یو فرصت وي چې ټول ملکونه په دې باره کې وغږیږي او طالبان باندې واقعي فشار راوړي. بلاخره دا دومره تعامل او حوصله او فرصت ورکول نه واقعاً په دې باندې داسې فشار راوړي چې دې ته لومړی تشویق که نشي مجبور شي چې باید خپل دریځ بدل کړي، خصوصا په مجموع کې د ټولو افغانانو په وړاندې او خاصا د افغانو مېرمنو او نجونو په وړاندې باندې. اما که دا چیرې تشویش وي له غربي نړۍ سره چې کوم ائتلاف د طرفداروان خصوصا د چین او ایران او د روسیې او هند او همداسې نور ملکونو په منځ کې چې حتی سعودي دا هم شل سره یوځای شي، نو له دغه تشویش نه چې کنه هغوی هم اوس دغه فرصت برابروي طالبان ته چې کله مجلسو ته یې غواړي او کله قنسلګریانو سفارتونه دوی په اختیار کې پرېږدي، تنګ راتګ لري، قراردادونه او مسایل امضا کوي، نو شاید نربی غری په خپل دریځ باندې تجی نظر وکړي چې دغه یوه نقطه چلته افغانستان او په ډېر ستراتیژیکه نقطه کې دوی په نظر د موقعیت لري په مختلفو دلایل باندې نه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د لاسه ورکړي. په بل شکل باندې دوی رشوت ورکول طالبان ته چې هغه د میاشتې $2 میلیون دوی هغوی ته لیږل، اما شاید دا رقابت دومره جدي شوی شي بلاخره دوی په همدې باندې تشویق کړي چې ګویا ستاسو د رسمیت پېژندنې لپاره موږ دغه هلې ځلې کړو یا لار چار لټوو چې ما بعد طالبان مطلق هغه ته میلان پیدا نه کړي، دبل ائتلاف ته میلان پیدا نه کړي. نو په دغه رقابتونه چې په سطح د دنیا روان دي امکان لري چې هم یو فرصت د طالبان لپاره چې په رسمیت پېژندل شي او که واقعا له دغه میلانه دوی تشویشونه لري، نو دا به یو فرصت وي چې دوی په دې باندې غور وکړي چې طالبان له کوم فشارونه لاندې راسي تر څو پورې په خپل دریځ کې بدلون راوړي.
ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دې اغلې کډوخیل د دې څرګندونو په ارتباط
د سیمې د هیوادونو سره د معلم د طالبانو د پاکستان سره اړیکې، د ایران سره اړیکې، د چین او روسیې سره اړیکې، خپل قطر او همدغه تاسو وروسته کې د متحده عربي اماراتو تمایلات هم ولیدل چې هغوی په داخل کې د خلیجي هیوادونه بیا د یو بل سره سیالي کوي او افغانستان کې د نفوذ په لټه باندې دي. نو زه فکر کوم هغه هیوادونه یو سیګنال ته ضرورت لري او نړیوال دغه ته ضرورت دی، خاص کر د متحده ایالاتو او د ګوري نورې دنیا ته ډېر ګوري چې دوی مخکې لا چې د طالبان سره په اړیکو کې د هغوی نظر نسبتا نورې غربي نړۍ ته د اروپایي زیادي ته او د هغو ته ډېر تمایلات لري چې طالبان سره اړیکې جوړې کړي. خو خبره دا ده چې بیا د نړیوالو انتقاداتو نام داریږي، مثلا قوي هیوادونه فعلاً د کاناډا په شمول، د برېټانیا په شمول، فرانسه، متحده ایالات په خپله دغه هیوادونه چې جرمني دوی په افغانستان کې د دغه وضعیت د ښځو سره طالبان روان کړی دی او د انسانانو حقونه چې دي هغه طرف کړي، د دې سرسخت منتقدین دي. نو د دغه انتقاداتو له ویرې هم هغوی ډېر تیز نه دي په اړیکه کې او منتظر دي د نورې دنیا برخورته.
ننګیال صاحب، یعنی دلته داسې دی که چېرته فرضاً ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو استازی کولی شي چې نیویارک ته ورشي او د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري، فکر نه کوي چې دغه تدریجي حالت به بیا رامنځته شي او بیا ممکن ځینې هیوادونه راوړاندې شي او بیا واشنگتن هم خپله پرېکړه وکړي؟
ګویل که د طالبانو برخورد دغه څه وي لکه دا اوس چې څه دي، د ښځو په زده کړو باندې، په کار باندې بندیز او د بیان په ازادۍ باندې بندیز او دغه څه په افغانستان کې داسې انتقام نی سیاست مخته وړل، دغه شیان دي چې دنیا له دې څخه منتقده ده. ځینې شیان چې دنیا دوی ته مخته ورځي یا غواړي چې لږ نرمي وښي د دنیا له خوا نه یو انسینټیو چې انګلیسي کې ورته وایي ورکول کېږي، هغه د دې لپاره چې د طالبانو برخورد تغیر شي، د طالبانو په برخورد کې څه ناڅه اصلاحات راشي.
خو د سیخکاری کې د طالبان حد دې څخه سوء استفاده کوي او طالبان فکر کوي چې ګوي دنیا مجبوره ده دوی ته او نو ګنان دوی باید قوي پاتې شي په خپل خبره کې په خپل سیاست کې ډیر جامد پاتې شي او دا حالت دی چې طالبان د تباہی خواته وړي په 2019 کې هم د دوی سره د سوشل او فعلا هم بیا دوی هغه سیاست مختوري دوی فکر کوي چې کومګا د خپل دریض باندې کلک ودرېګو او دنیا مونږ ته نور هغه کوي نور مې نتاب کوي خود نړۍ څخه د ډیر نتاب تمه کول او په خپل هیڅ نتاب کول دا په خپل خرابې اړیکې دي دا د خو وضعیت نه دی دا د دنیا سره د اړیکو جوړولو دی او ملت د پاره د یو حکومت د پاره د ظرفیت یو بل طریقه دی هغه دای چې ته ډیر ضرورت نه غواړم چې نړۍ ته ډیر ضرورت لري نړۍ ته ضرورت نه لري نړۍ کې د افغانستان د وضعیت د خرابېدو ویره لري هغه دا د افغانستان جزیره نه ده افغانستان د نړۍ هیوادونو په منځ کې پروت هیواد دی دلته کار به د پیښې کېږي په نړۍ باندې نفوذ دي تاثیر لري د کډوالۍ مسله دا د فلان اروپایي چې آزاد کډوالو د لوی سیلاب سره مخامخ ده دوی غواړي دغه لږ کومکونه چې هره میاشت هره اونۍ کوي د دې په خاطرې کوي چې دغه د یو څه ناسي اقتصادي ثبات رامنځته شي دا خلک د وطن نه په تېښته نه شي په اروپا باندې فشار کم شي دغلته د نړیوالو ترګرو مسله ده دلته نور داسې مسایل دي چې هغه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته شي خو طالبان بیا فکر کوي چې دغه حالت نه دوی سو استفاده کوي دغه حالت کې طالبان تعامل ته ونه رسېدل او دوی خپل برخورد تغیر نه کړ او نړۍ په دې پوه شي چې دا خلک اصلاح کېدونکي نه دي نو په بدیلو لارو باندې فکر کوي بدیل لارې تاسو معلومه دي چې هغه مداخله د مستقیم او نورې مداخلې نورې لارې دي چې هغه خلاص دي هغه داسې کوم څه نه دي چې هغه اپشن بیخي ختم شوی دی یا نړۍ سره وسلې خلاصې شوي دي یا نړۍ رښتیا نور نشي کولی دلته زور نه لري امکانات نه لري خبره دا نه ده خبره دا ده چې په غواړي چې طالبانو برخورد کې څه تغیر رامنځته شي افغانستان کې نسبي آرام او ثبات رامنځته شي دنیا له دغه سرخوږي نه خلاص شي خو که طالبان په خپل لیونتوب باندې همداسې ادامه پیدا کړي نو روسي اپشن خو د دنیا فرشته دنیا خو نه غواړي چې دغه ځای نه ورلګي بل سی او ټول دنیا ور واخلي
مننه البته دا ستاسو تر همدې خبرې پورې چې نړیوال څه کولی شي یا نشي کولی امریکایانو په ښکاره ویلي دي چې که چېرته له افغانستانه دوی ته تروریستي تهدید متوجه شي دوی له هر ځایه حمله پی کولی شي او ښکاره خبره ده چې ایمن زواهری هم په کابل کې وویشت ور بشم اغلی آزاد ته نجیب آزاد ته آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د دوحې په غونډه کې به داسې یو پریکړه وشي چې طالبان ځینې امتیازات نړیوالو ته ورکړي هغه امتیازات نه یعنی هغه خبرې ورسره ومني لکه نړیوال چې له دوی غواړي او نړیوال ځینې امتیازات طالبانو ته ورکړي
د دوه هیته ناسته یو خدای د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیاله اغله امینه محمد په خپل څرګندونه کې د سیادونه وکړه چې ځینې ګامونه ځینې واړه واړه ګامونه د دې بایس کېدل شي چې د طالبانو پر رسمیت پیژندلو لپاره لار هوار شي دا کچېره موږ دغه جملې تفصیل وکړو نو دا په دې معنی نه ده چې په دې ناسته کې په دې باندې بحث وشي په دې ناسته کې زه فکر کوم تر ډیره بریده پورې به په افغانستان کې د ملګری ملتونو ایجنسی چې د فعالیت کوي هغه افغان مېرمنې چې د دې کارمندان وي په هغو باندې بندیزونه طالبانو ولګوله او هغه نه پرېږدي چې د ملګری ملتونو په ایجنسیو کې هم کار وکړي نورې مېرمنې په بشپړه توګه بندې وي د کار او د زده کړو د دې څخه او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زه په دې باور یم چې دغه ناسته یوازې د وضعیت ارزونه ده تر دې وړاندې د ملګری ملتونو راپور ډېر ښکاره وویل چې په یو راپور باندې کار کیږي د طالبانو کړنې څارل کیږي او دا په نومبر میاشت کې دا راپور ملګرو ملتونو سپارل کیږي دغه نور سبا و به خپل دقیق په دې باندې بحث پیلېږي و څه د دوه ناسته چې دا چې دا ویونه وړاندې ورسته کیږي تر سره کیږي ډیرای فوکس وا یا ټینګار و پر دې باندې وی چې هغه مېرمنې چې د ملګری ملتونو په ایجنسی کې کارمندې دي په افغانستان کې وته باید کار اجازه ورکړي چې کو ور نه کول شي دا غواښ هم سو یو د ملګری ملتونو لا درسته چې دوی خپل دغه ایجنسی له افغانستان څخه وباسي خپل فعالیت په افغانستان کې بند کړي ملګری ملتونو په دغه وضعیت کې چې هر هیواد خپل قوانين لري هر هیواد برته د بشر د حقوقو په نوم باندې کمیسون لري لکه ټول هیوادونه د ملګری ملتونو د هغه منشو په ځانګړي توګه د منشو د هغه برخې د هغه کمیسون چې بشري حقوقونه دي دیغو غړیتوب لري او په افغانستان کې تر ټولو ډیر چې تر ټولو لاندې سویډي چې څه نقصې ودي هغه بشري حقوقونه دي ملګری ملتونه زه په دې باور یم چې په هیڅ ډول نشي کولای چې په دې ارزونه کې د طالبانو تنظیم دي داسې شرایط وړاندې کی چې هغه د طالبانو د رسمیت پیژندنې د پاره هم دا اوس ګام پورته کی، یا د کوم اساس د ملګری ملتونو په مجالس یا غونډه کې په نیویارک کې د استاد ولري وسله ډېر وختي دی، او د دې ترڅنګ د ملګری ملتونو د امنیت شورا په لیست کې تر اوسه هم د طالبانو مشران د ترهګرو په لیست کې دي، په ډېرو باندې د سفرونو بندیزونه لګېدلي. هر کار چې باید ملګری ملتونو کړی وای، کار چې دوی ونه کوي بدبختانه، یوازې په طالبانو باندې بندیزونه لګولي، بلکې په هغه هیوادونو باندې چې د طالبانو مشران د سفرونو بندیز په لیست کې دي، هغه ځینې هیوادونو یې دغو د طالبانو د هغه مشرانو چې سفر بندیز پر لګېدلې کوربتوب وکړي. مثلا ازبکستان څو میاشتې وړاندې طالبانو هغه وزیر چې هغه د سفر بندیز پر لګېدلې دی هلته ولاړ او هلته قراردادونه لاسلیک کړل. د دې تر څنګ ځینې د سیمې هیوادونه نور هم دي چې طالبانو سره په غیر رسمي ډول ډیپلوماتیکې اړیکې لري. تاجکستان هم ویلي دي.
آزاد صاحب مننه مننه په همدې برخه کې به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې سره واورو چې هغه هم همدا خبره کوي چې د نړۍ د هیوادونو روابط له دوی سره دوستانه دي.
دلته د رسمیت پیژندل دوه رقم دي، یو عملي دي او یو اعلانن دي. په عمل کې چې له دې هیوادو سره موږ راشه درشه لرو، نو دا عین رسمي راشه درشه ده، ځکه د دوی سفارتونه دلته خلاص دي، زموږ سفارتونه هلته خلاص دي، زموږ ډیپلوماتان هلته ورځي، دوی دلته راځي، تجارت سره لرو، راکړه ورکړه راشه درشه لرو، همدغه رسمیت ده. البته رسمي اعلان تر اوسه نه ده سوی، دا خپل عوامل لري. د دنیا ډیر هیوادونه دي د نورو ډیرو تر تاثیر لاندې دي، یا د دنیا کې سیالۍ او نزاکتونه موجود دي، او یا دلته تاسو پوهیږئ چې 50 شاوخوا هیوادونه راغلي وو شل کاله له موږ سره وجنګېدل. نو تابن چې اوس د رسمیت قدم را اخلي، یو څه به دا قدم وروي، خو موږ امید لرو چې په دې برخه کې به پرمختګونه وسي. دا اوسنی حالت هم تاسو وینئ چې ورځ په ورځ په مخ روان ده، حتی په دې نږدې وختو کې موږ ځینې نوي سفارتونه فعال کړو، همدغه پرمختګونه دي. بالاخره به دا موضوع مکمل حل شي انشاءالله.
ننګیال صاحب څه فکر کوي چې د منتقي تر دې خبرو پورې دوی ډېر هیله مند دي؟
زه فکر نه کوم حکومتونه د دې لوري ورځ نه د نړیوال مشروعیت د سیمې د مشروعیت په لاته کې دي، او په کور دننه وزارت پام نه کوي. حکومتونه چې د سقوط ترمنځ یو شپه هم پاتې دي، فکر کوي د دوام کوي. تاسو باید روسي مولي حکومت ما کیسه اوریدلی چې پاچا ته ویل چې هندوستان سقوط کوي، او پرنګیان دلی ته راورسېدل، او پاچا یې ویل چې هنوز دلی دوراز او دلی لالره دی او سقوط نه کوي. تا د حکومتونو برخورد وی چې څلور شتات هم ترمنځ دي، فکر کوي دوی سم روان دي او دا سقوط نه کوي. خبره دا ده چې په داخل کې تر څو پورې افغانان په دغه حکومت باندې راضي نشي، تر څو دوی مشروعیت په کور دننه ونه لټي، خلک خوشاله نه کی، باور وکړي که دوی حتی د ملګرو ملتونو په شمول د دنیا په ټولو هیوادونو کې سفارتونه ولري، دوی حکومت دوام نشي کولای. په کور دننه مشروعیت چې دی هغه تر بل هر چا مهم دی. کله چې په کور دننه خلک تانه ناراضي، مرور وي، عقده ولري، یا ولتا ستاته په بد سترګې ګوري، هر دقیقه ته سقوط کولای شي. جنجال دا دی چې طالبان فکر کوي چې د دوی د قوت نه کبدای چې هغه به هر کې دوی مشروعیت واخلي، ملګرو ملتونو کې یو چوکۍ د دوی درد نشي دوا کولای، حتی په واشنگتن کې د دوی سفارت درد نشي دوا کولای. که په کور دننه دغه بد حالت د افغانانو سره روان وي، د ښځو د حقونو په برخه کې، په نورو مسایلو کې دی، باور کوي که تاسو د دوی سفیران نور هیوادونو ته لاړم شي، داغو په وړاندې به لاریونونه وشي، دوی به حتی ونشي کولای سفیران په ناستو کې ګډون وکړي. خلک دوی ته بهان دي او په کور دننه دومره پکار دي، په داخل کې خدا غږ نشي پورته کولای. خو که دا د سفیر سپا په واشنگتن ډي سي کې کښېني، د ده د سفارت شاوخوا به د افغانانو څه حالت وي؟ دوی به په ارامه یو شپه تېره کړي په دغه حالت کې چې په کور دننه داسې ظلمونه روان وي، او د ده د سفیر د نورو هیوادونو کې ارام
ادامه ورکړي. مننه د اغلی کډوخیل نظر کا واخلم. اغلی کډوخیل، څه فکر کوي چې دغه کومې اندېښنې چې افغانان لري کدا چېرته د دوحې په غونډه کې مطرح شي او په دې باندې بحث وشي، افغانان به یو ګام مخته وانخلي؟
مطلب پوه نه شوم.
یعنی مثلا دا کومې اندېښنې چې شته، لکه ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه چې د افغانستان دننه طالبانو ته مشروعیت پکار دی، مثلا د نجونو د تعلیم مسله ده، د بشري حقونو مسله ده، د اساسي قانون یعنی مثلا تر اوسه پورې اجنډا نه ده اعلان شوې د دې غونډې. مثلا که په دې خبرې وشي چې له طالبانو غوښتنه وسي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیزي، د په دې باندې خبرې وشي چې اساسي قانون رامنځته کوي، په کوم اساسي قانون په اساس باندې حکومت باید جوړ شي، مثلا د مشروعیت له خاطر بېلابېلې لارې دي، که انتخابات منی انتخابات که انتخابات نه منی.
بله مرمان یو شنه چې تشویش موجود ده، هغه دا ده چې خپل هم دغه ښاغلی متقید دې صلاحیت او حیثیت نه لري چې خپل د کوم مشر په نوم باندې یو کس چې په قندهار کې ناست هغه سره خبرې وکړي او یا هغه ته قناعت ورکړي. مشکل دا ده چې دغه کوم کابینه چې دوی لري د یو سمبولیک او بې صلاحیته کابینه ده، چون دلته واک او اختیار د شپږ اوو نفر شیخانو سره ده او هغه له دنیا سره نه د تعامل په کسا کې دي، نه ورته اهمیت لري، کافی پیسې لري، هغه به دوی په خپل زور باندې اخلي. او
زما مطلب دا و چې همدغه خبرې کچرته، یعنی همدغه خبرې کچرته هغه اندېښنې چې افغانان لري کچرته د دوهې په غونډه کې وڅېړل شي، نو
دا خبر داسې تکمیل بیان کړم کچری افغانستان کې یو لاس حکومت وای او دغه حکومت هم حاضر تعامل ته وای، تغییر ته وای، او بدلون امید تر کېدلی، بیا دا خو هیڅ مشکل نه و، ځکه چې د هم د بینالمللي ټولنې لپاره اسانه چورتو وای چې مکاتب اخلاص وي، قانون به جوړوي، سیاسي ډلو او سره به کېدي، مشکله به نور وخت هم جوړوي. نو خو موږ ته مشکل نه و او دنیا ته هم مشکل نه و، ځکه چې افغانانو افغان حکومت په یو شخص په یو سیستم باندې مین نه دي. کله چې خلکو ته خدمات ارزښت ځوان کې سانتیاو ویل شي، خو هغوی خو که امارات هم یو ښه ماډل سیاسي وسي او خدمات او سانتیاو رامنځته کړي، خو بیا خلک مشکل نه لري. مشکل دا ده چې خپل هم دغه کابینه چې زه مطمئن یم چې د نجونو مکاتب هم غواړي تاسو ولیدئ چې دوی خپل هلته عکس العمل وکړو، د هغه وزیر داخله او که هغه وزیر دفاع او که هغه مهین سیاسي و همداسې نورې سترې وي چې هغوی هغه خپل هغه نارضایت وښودله. اما بېرته دې ته وهڅول شو یا مجبور شو بېرته قندهار ته لاړ شو او معذرت هم وغواړي. مشکل همدغه دی،
یعنی
دا دوی سره په که څومره او ته ښه بحث هم د افغانستان په مسایلو اوس وایي چې دا ټول ستونزې لږ شوه چې دغه ستونزې تاسو کې موږ تاسو پر اسفالت کې ځنې دغه ستونزې به څوک د و نفر ته ووایي او دوی ته به وایي چې دغه ومنې تر څو پورې دغه بدلون راسي، هغه یې مني نه.
مثلا په همدې برخه کې زلمی خلیل زاد هم ټویټونه کړي دي، هغه وای هیله لري چې د دوهې په تړون باندې لسره خبرې وشي په د راتلونکي غونډه کې، مثلا په هغه باندې بحث وشي او خبرې وشي.
شبر سید درسته ده، زلمی خلیل زاد هم خو په مغه هغه یو پښتا د دوهې د تلون په پروسه کې هغه پلاوی چې هغه کومه تعود چې دنیا ته کړ هغه خو پاتې راغی، چې ډېر څه خبر ولا او چې دغه په نیک فال باندې ونیسو همدغه ناسته په دوهې کې، اما بیرته کابینه او د دوهې د تلون پلاوی هغه حیثیت او موقف او مقام څخه برخوردار نه دي چې د دنیا سره دغه معامله وکړي، په دې تلون باندې تج نظر وکړي، بین الافغاني مذاکرات را وغواړي، واکان دې مسلې ته تان کړي، اصلاحات راولي. اته موږ غوښتل چې ولامه چې په وګړه کې ویل وکړي چې ما په واکه ما سبا د دنجونو مکاتب پرانستل، اما په دې معنی چې دی غوړي لکه مشره نه غوړي. ټول دا دلته دا شیخ او پندش پاک شیخ نور دا نه مني
مننه غلې کړې،
خو موږ بر محدوده کې فکر دی بیا دا چې واکان د بل چا د شدید فشار لاندې چم د سبا کوي
مننه. ازادي سپو کې پروګرام دی، په دې پروګرام کې په دې باره کې خبرې کوو چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره د می په لومړۍ نیټه دوه ورځنۍ غونډه ده او دا غونډه د تړلو دروازو تر شا ده. د سویل کې چې کېدای شي د طالبانو د حکومت تر رسمیت پیژندلو مسله هم په دې کې مطرح شي. ځینې سرچینې بیا دا خبره ردوي او له لوی سره وایي چې د افغانستان د وضعیت په ارتباط به خبرې پکې کېږي. د دې بحث لپاره مو دلته په خبرونه کې د سیاسي چارو کتونکي شینکی کډوخیل ته بلنه ورکړې ده، د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد، د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګیال او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز په خبرونه کې را سره دي. مخکې تر دې چې دې ته مخه کړو چې حل لار څه ده، څنګه کېدای شي چې د افغانستان اوسنی وضعیت چې یو شمېر خلک ترې ناراضه دي دغه وضعیت بدل شي او افغانان سره متحد شي او موټی شي او داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه نړیوالو ته د منلو وړ وي. وړاندې په خبرونه کې په همدې اړه د میلمنو نظر اخلم. مخکې تر دې چې میلمنو ته مخه کړو، د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې مو هم همدا مسله مطرح کړې وه چې د طالبانو حکومت به په رسمیت وپیژندل شي، او آیا د طالبانو پر حکومت به نړیوال فشارونه د دوحې تر غونډې وروسته زیات شي او کنه. د ازادي راډیو د اوریدونکو هغه نظرونه در سره شریکوو چې په فیسبوک کې راسره شریک کړي.
دا غفور صدیقی په نوم د فیسبوک یو کاروونکي لیکلی دی چې امریکانه باید پښتنه وشي، ځکه هغوی دوه کاله دوی سره پټ تعهدات کړي. څومره چې بندیزونه زیاتیږي، د ده په باور باندې نقصان عامو خلکو ته رسیږي. هیبت الله جان ارمانی بیا لیکلی دی که د خدای رضا وي طالبان به په رسمیت وپیژندل شي. همدارنګه شفیق الله بیا لیکلی دی چې الله تعالی دې وکړي چې نور په رسمیت وپیژندل شي تر څو ولس ته د کار او روزګار زمینه برابر شي. اقبال خان لیکلی چې له پیژندلو پرته بل لار نشته ده. ابو محمد فضل ربی بیا لیکلی دی چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي. همدارنګه د فیسبوک بل کاروونکي محمد حسن تحسین لیکلی که طالبان په رسمیت پیژندل کیږي، نو دغه شل کالو کې طالبان ولې وژل کیدل. اتل صافی لیکلی دی چې موږ یې د رسمیت پیژندلو نه توبه باسو، نه یې په رسمیت پیژندلو کې موږ ته خیر رسیدلی او نه یې په بندیز لګولو کې، ځکه هغه وایي چې نور به هم د یوې بلې ډلې په لاس کې واک شي او بیا به هم دغه بندیزونه چې لګیږي عام ولس ته به پکې زیان رسیږي. جلال اعظم لیکلی دی چې مسلمانانو لپاره څوک خیر نه غواړي، خاص کر د افغانانو لپاره. احسان رضا لیکلی دی چې امارات اسلامي په رسمیت وپیژندل شي، د بدن نړۍ لپاره ښه وي. دا ابراهیم پونوم د فیسبوک یو بل کاروونکي بیا لیکلی دی تر څو چې طالبان انتخاباتو ته غاړه کینګدي، دغه په اند په رسمیت به ونه پیژندل شي. شفیق قرمانی لیکلی دی که شریک حکومت ولی نه وي، مکتبونه بند وي، پوهنتونونه بند وي، همدارنګه نور مشکلات وي، حتما به فشار زیاتیږي. احمد احمدزی لیکلی هغه وایي چې راځي دغه زموږ نظام په رسمیت وپیژني. همدارنګه صبغت فرات لیکلی دی چې په طالبانو باندې نړیوالو فشارونه زیات شي. د فیسبوک یو بل کاروونکي د عبدالوهاب احسان په نوم باندې دی لیکلی دی چې عام افغانان تباه دي، نور هیڅ نشته، رسمیت پیژندل خو بیخي. باز محمد نیازی لیکلی دی څه چې د افغانانو به ګټه وي، باید طالبان ورڅخه هغه وغواړي، او په افغانانو کې په تیر نظام کې پاک مسلکي خلک د غنی په شمول بیرته راوغواړي. علی خان وطندوست لیکلی دی چې امارات اسلامي به ډیر ژر په رسمیت وپیژندل شي. همدارنګه نوید جان لیکلی دی چې اوسنی حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. خلیل لکنوال لیکلی دی چې هر څه چې کیږي ورته خفه نه یو، دا زموږ هیواد دی، موږ همدلته یو. همدارنګه حمید الله لیکلی دی چې طالبان به په رسمیت پیژندل کیږي. شاه محمود جنت بیا لیکلی چې طالبان باید یو قوي او باصلاحیته دولت په توګه وپیژندل شي. نعمت الله اوریاخیل بیا لیکلی که اوسنی نظام حاکم وي، نو د ولس د بربادۍ لارې اتساري. همدارنګه ایدالله سرحدي بیا لیکلی چې موږ د ملګرو ملتونو څخه د خیر تمه نه لرو. دا طریق تنویر په نوم د فیسبوک یو بل کاروونکي بیا لیکلی، موږ خو د نړیوالو دوه مخي ته ګورو، لکه څنګه چې طالبان افغانستان ته راوصل او افغانستان یې ورته په لاس ورکړ، همدا رقم به په رسمیت هم وپیژني. د ورک جنان په نوم باندې بیا چا لیکلی چې له پیژندلو پرته بل لار نشته ده، او دا کار د دواړو لورو په ګټه دی. د محمد زمیر همت په نوم بیا د فیسبوک یو بل کاروونکي لیکلی دی چې په رسمیت پیژندنه به یې په خیر وي، ځکه دوی له افغانستان ډیر څه زده کړي دي. د شرنوال مجاهد په نوم بیا چا لیکلی دی چې په رسمیت به وپیژندل شي. همدارنګه سیدالله محمدی لیکلی دی چې له اختر وروسته به زموږ نظام په بشپړ ډول په رسمیت وپیژندل شي. د محمد جمال په نوم بیا او بل فیسبوک کاروونکي لیکلی دی چې طالبان داسې فکر کوي چې ټوله نړۍ دوی ته محتاجه ده. او د جعفر خان په نوم یو چا لیکلی دی چې دوی خو زموږ هیوادوال دومره د دغې جنگ په نوم باندې مړه کړل، او ویل به چې دوی کفار سره ارتباط لري، اوس دوی ورته د رسمیت پیژندلو په خاطر زارۍ کوي. حال محمد لیکلی دی چې زه فکر نه کوم چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. همدارنګه عبدالرحمن دانش بیا لیکلی دی چې طالبان باید یو قوي او باصلاحیته دولت په توګه په رسمیت وپیژندل شي.
له فریدی سیال څخه په مننه چې د ازادي راډیو د فیسبوک د کتونکو پیغامونه لمشت تاسو سره شریک کړل. البته لاغو اوریدونکو یا هغو لیدونکو بخښنه غواړم چې نور پیغامونه هم راسته ودی او نشکوله چې نور پیغامونه هم لملمنو او ل ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړو. له اوسنی وضعیت افغانان څنګه وتلی شي؟ د باس په پاتې برخه کې دې مسلې ته راګرځو. په کابل کې سرپرست حکومت واکمن دی، د نجونو تعلیم بند دی، اقتصادي وضعیت خراب دی او هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او ټاکل شوی ده چې تر دوو اونیو په لنډ وخت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره مهمه غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانانو بنیادي ستونزې چې دا اشاره مې ورته وکړه دغو ته به حل لاره پیدا شي. آزاد صاحب کستاسو نظر واخله.
د افغانستان اوسنی وضعیت له بده مرغه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بد وضعیت دی. د دې څخه د وتو تر ټولو مهمه برخه د خپل افغانانو انسجام دی. البته په تیرو دوو کلونو کې هغه افغانان چې له افغانستان څخه بدبختانه اړ ایستل شول چې هغه د افغانستان ووزي، ډیری هغه کسان، ډیری هغه برخه چې هغه د انګلیسي په اصطلاح کریم قشر وو، هغه روشن فکر قشر وو، هغه نن د غرب په بیلابیل هیوادونو کې اروپا او امریکا او استرالیا پورې دې هیوادونو ته ماجر شوي دي. دا افغانان کولای شي، دغه افغان ډایسپورا کولای شي چې خورا مهم رول ولوبوي په هغه هیوادونو کې چې دی میشي. دغه هیوادونو د دولتونو سره، دغه هیوادونو کې د خلکو د استازو سره د افغانستان په موضوع باندې په ډېر هغه ستراتیژیک
آزاد سر وبخشي. تاسو انسجام هم یاد کو، دغه له هیواده وتلي خلک ډېر تیټو پراک دي، یعنی هیڅ ډول انسجام نه لري.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانانو یو تر ټولو ستره بدمرغي هم دغه ده. او موږ بدبختانه هغه خلک یو چې تل مو همیشه نور پړ بللې دي. د افغانستان په اوسنۍ قضیه کې هم د افغانستان د پخواني ولسمشر نیولې تر هر کشره پورې د افغانستان په قضیه کې امریکا ملامتوي، پاکستان ملامتوي، نور هیوادونه سره دي چې خپل رول درلودي. اما یو هم دانه دی ویلي چې بلې و زه هم مسؤلیت درلودي. د افغانستان تر ټولو ډېر مسؤلیت افغانانو دی. دا چې انسجام نشته، دا انسجام رامنځته کېدلی شي. دا حتمی نه ده چې هغه کسان چې په خوا په د توپک سالارانو په نامه باندې و یا د ټیکدارانو په نامه باندې و
همدا ټکی مهمه ده. څرنګه رامنځته کېدای شي؟
ګورئ، همدا اوس ځینې حرکتونه دغه د انجینو د مکاتبو یا د ښځو په وړاندې چې کومې پرېکړې طالبانو وکړې، د هغو په وړاندې باندې ځینې حرکات په موږ تاسو ولیدل، لارینو نه وسوله، بېلابېل د ملګري ملتونو هغه ته ولاړله، اډانې ته افغانان ولاړله، همدارنګه په بیلابیل هیوادونو کې لاریونه وسوله، ناسي وسوله. همدغه د انسجام پایل دی. او وس نړۍ
البته وبخښه، د دوهې غونډه چې د جنو سیاسي کتونکو په باور د افغانستان لپاره یو زیری ممکن ولري، چې یعنی یو زمينه برابرۍ چې بیا نړیوال افغانستان ته مخه کوي او کنه ممکن بخي افغانستان ته شرط په دی وخت کې چې دا انسجام روان دی او لډیر وړي برخې را شو ساوي. فکر نه کوي آزاد صاحب پلانډو کې تاسو نظر واخلم چې موږ ډېر شاته پاتې یو، همدغه کسان چې دا هڅه کوي
د شاته پاتې کېدو، خو یعنی هیڅ ډول توجیه نشته کېدای چې شاته پاتې نه وي. خورا ډېر شاته پاتې
په همدې برخه کې به د جانباز صاحب نظر واخلم چې په خبرونه کې ډیر نه دی را سره ژغېدلې. جانباز صاحب څه فکر کوي چې د دوهې په غونډه کې به د افغانستان د ستونزو حل لارې پیدا شي؟
ګوره، اصل خبره خو دا ده چې تر اوسه پورې خو کوم هغه حاکمیت چې په افغانستان کې دی، دې ته خو هیڅ نوی تعریف وړاندې شوی نه دی. ګوره، موږ او تاسو د مجهولو حلقو، د مجهولو انسان، مجهول الهویت او انسانانو د خوا ګواکې رهبری کیږي افغانستان. دا هیبت الله څوک دی؟ دا هیبت الله چیرته پټ دی؟ دا هیبت الله ولې پټ دی؟ هغه فرمانونه، هغه احکام چې صادریږي د دغه انسان یا هر څوک چې دی د نامه څخه، دا څوک دی؟ دا څوک ترتیبوي؟
یعنی تاسو دا تمه لري چې د دوحې په غونډه کې به همدغه مجهول په معلوم باندې بدل شي؟
زه مطمئن نه یم. زه مطمئن نه یم ځکه چې دوی لکه مخکې چې ننګیال صاحب اشاره وکړه، دوی ټوله دنیا ګنګسه کړې ده او دنیا رښتیا سره چې په یو سرګیچي کې ده د دوی د لاسه. لپاره دې چې د یو خوا ټوله دنیا غواړي چې افغانستان سره بشري همکاري وشي. افغانستان په ډېر وحشتناک حالت کې دی. خلک تباه کیږي، خلک د خوراک لپاره څه نه لري، روزګار نه لري. دوی خو په دې فکر کې نه دي. تاسو فکر وکړئ چې دوی راځي وایي چې موږ په رسمیت وپېژنئ، بیا به موږ د ښځو د حقوقو باره کې فکر وکړو. مونږ په رسمیت پیژنې بیا به مونږ د انسان یا د بشر د حقوقو باره کې په فکر وکړو. د خصوصا سیاسي تجارت شروع کړی دی خپل په خلکو باندې هغې لپاره اول باید دغه نظام په اصطلاح نظام باید تعریف شي.
کړو خیل، تاسو څه فکر کوئ چې د دوحې په غونډه کې به څه وشي او که څه نه کېږي، څه باید وشي؟ دا سوال ډېر مهمه ده، ځکه چې ټوله نړۍ راغونډېږي په دې غونډه کې.
په دوحې کې که هر څه وشي په تا کابل باندې تاثیر نه لري، ځکه چې ما وویل د کابل اداره واک اختیار نه لري. واک اختیار پنځه شپږ شیخان چې په کندهار کې میشتي هغوی لري، او هغوی دنیا سره په تعامل کې هم نه دي، او علاقه مند هم نه دي، او چا سره ګوري هم نه. همدغه عملا محمد سره چا وکتل په کندهار کې، یو باوند والي سره وکتل. که زه نه پوهېږم چې په کوم جرات باندې دومره یو لوی قدم واخیستو چې هلته کېږي، اما که دا قدمونه همدې لپاره وایي چې دا واړه قدمونه سره یو ځای شي، څنګه دنیا دریز د افغانستان په وړاندې همغږی شي، او یو قاطع دریز واخلي چې په دې کې یو واقعاً یو بدلون راشي، بیا د منلو وړ دی. ځکه چې دنیا فکر کوي چې مثلا دا ښاغلی متقی خصوص دعوت شو او څو جا وویل چې موږ کار پرې کوو، اوس وګوره چې ذبیح الله مجاهد بالکل او په اصطلاح کلیر او کټ وایي چې دا زموږ داخلي موضوعات دي. موږ په داخلي موضوعاتو کې تاسې غرض مه کوئ، څنګه چې په اختریس پیغام کې دی هم د همدغه شیخ هبت الله پیغام و چې بعد خلاص موږ په داخلي چارو کې غرض نه کوي، او اوس وایي چې دا موږ داخلي موضوعات دي، دا موږ کلتوري موضوعات او دا شرعي موضوعات دي. په دې باندې هیڅ ډول معاملې تاثیر نه دي.
یعنی که فرضاً او بخشی
هر پریکړه چې په دوحا کې شوی وای دی مطمئن چې دوی عملي کول، اما چون دوی د هیڅ ډول صلاحیت نه لري
د او بخشی
دنیا یو انتخاب لري.
بله،
اجازه راکړئ. دنیا یو انتخاب لري چې طالبان په دغه ټولو نیمګړتیا به چلې دوی قبول کړي په رسمیت وپیژني، او مطمئنن چې دوی هیڅ نوع تحول او تغییر او معامله د ښځو د حقونو په خاطر هغوی نه کوي. همدا رقم ښځې به له صحنې نه از کېږي، څرنګه چې په تېرو حکومت کې دوی کړی و، ځکه چې هم د دوی همداسې دریځ، او هم د هغه څوک چې د دوی په راوستلو کې لاس درلودو او د دوی کوربا و، هغوی همدغسې غواړي چې افغانستان به همدغه رقم بد انزوا ته لاړ شي، یو غریب ملک یې بېچاره ملک او ورته
بادابوي. تاسو وایئ چې طالبان بل چا راوستي دي، نو هغه بل چا خو په نړۍ کې ژوند کوي او نړیوال دلته په دې غونډه کې راټولې شي، نو هغه بل چا سره اوسېږي، هغه بل څوک خو بیا دا هم متویل شي چې دغه شان مراد کوي.
ګوره، پاکستان په هیڅ وخت په هیڅ صورت نه غواړي چې افغانستان یو مترقي ملک وي، په ځان بسیا ملک وي، خپل پرېکړې په خپله وکړي. هغه غواړي چې همیشه یو وابسته ملک وي د هر لحاظه. هغه پاکستان ته تابع وي، د پاکستان د پسته تولیداتو ته خاصي، د افغانستان منابع د دوی په خدمت کې وي، د موږ سیاسي خارجي سیاست د دوی په لاس کې وي. دغه ټول مسایل د موږ د نمایندګۍ په دنیا سره همدي وکړي، د چې د دفاتر هم د دوی په مملکتونو کې خلاصې د افغانستان نسل په سل دوی ګټه پورته کړي. مطلب مې دا دی چې دوی کوربه وي، دوی ورته امکانات برابر کړه، او دوی همدغه سهولت ورته برابر کړه، او دوی پورا حمایت کړه. په دوحه کې دنیا ته ویل چې دوی تغییر کړی، تغییر وکړي چې پنځه شپږ نفر شیخان ټول د طالبانو تحریک نشي ماتولی او نه قانع کولی شي. نو طالبان هم یو انتخاب دی، یو دغه چې مثلا دغه پنځه شپږ نفر به صلاحیت کې مغه به وي چې هم به ولس نه خوشاله، هم به دنیا نه خوشاله، په افغانستان کې بدلون داسي.
نو
پر دې پنځه شپږ نفر چې په صلاحیت کې زه فکر کوم د دنیا هڅه او د کابل سمبولیک اداره
مننه. ننګیال صاحب، که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ؟ یعنی تاسو د یو سیاسي کتونکو په صفت د دوحې په غونډه کې که تاسو وایئ چې د افغانستان مسله څرنګه باید حل شي، نړیوالو ته باید څه ووایي افغانان چې څرنګه کې؟
بلی شبار صاحب، زه فکر کوم داخلي مشروعیت تر هر څه ډېر مهم دی. په کور دننه باندې د کشالې د حل لپاره مونږ خپل افغاني میکانیزمونه لرو چې په خام ډیر مؤثر تمام شوی دی او کار ورکړي.
خبره دی، خبره په بهر کې ده نه، یعنی په بهر کې د دوحې غونډه ده، دا اوس تاسو پکې فرضیه ده، تاسو پکې برخه لري، نړیوال تاسو ته وایي چې دی افغان په صفت باندې وړاندیز څه دی، څه باید وشي؟
وړاندیز مو همدغه دی چې مونږ کوم افغاني میکانیزمونه چې لرو هغه لویه جرګه ده، او په دې باندې کار وشي چې ټول هغه اطراف چې په افغانستان کې د افغانستان کې سیاست کوي، افغانستان کې دخیل دي، هغه افغاني اړخونه هغوی ته اجازه ورکړل شي چې
تر یو چتر لاندې کینی او د افغانستان مسله د طالبانو په شمول باندې حل کی او افغانستان لومړی چې فعلاً یو اساسي وثیقه د ملت لپاره د اساسي قانون ماتل شوی دی نشته دی او فعلاً افغانستان قانون نه لري د اساسي قانون په مواردو باندې بحث وشي افغانستان لومړی خو یو قانون رامنځته کی او د هغه قانون په چوکاټ کې افغانستان د یو نظام څښتن شي یو دغه خبره ده چې طالبان که قناعت کوي که طالبان قناعت نه کوي د طالبانو بدیل چې کوم دی هغه مخالف سیاسي جهتونه چې دي هغه باید نړۍ حمایت کړي او نړۍ ورسره رسمیت ورکړي نړۍ دفتر ورکړي نړۍ د دو په یو ځای کولو کې کار وکړي او همدغسې په وروستي کې چې د هغوی په کومه نتیجه باندې ورسېدل د هماغه میکانیزم د هماغه تګلارې د نړۍ دوی سره خپله کړي کوم باندې چې اکثریت افغانان اکثریت افغان سیاسي مشران هغه موافقه وکړي دنیا به هماغه خبره حمایت کړي یوه دا لاره ده ایو دا د طالبان هم پکې شامل شي افغانستان په کور دننه د یو ملي جرګې د لارې نه افغانستان کې د سیاسي وضعیت چې دی هغه تغیر وکړي او افغانستان د جګړې مخنیوي وشي که دا حالت هم نه کیږي هغه حالت هم نه کیږي فکر کوم د افغانستان راتلونکی چې دی هغه ډیر تاریک دی هغه ډیر بد حالت خواته روان دی نه 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 کوم وګورئ کوم وګورئ افغانستان بیا د ډیر بد بحران خواته
بلې او ستاسو دا دوه وړاندیز وو چې یا جرګه را وغوښتل سی او یا هم د طالبانو په ضد قواوی نړیوال تقویه کی ستاسو وړاندیز څه دی آزاد سر
ګورې د افغانستان قضیه یوازې د افغانستان قضیه اوس نه ده هلته نړیوال ترهګری ډلې دي او ملګری ملتونو په دې باندې په سوچو واره خبرې هم کړې دي نړۍ په دې باندې خبره کړې ده نو لومړی به تر ټولو مهمه برخه ده وړاندې ته دی چې جمهوریت سقوط کېدی داسې اټکل کېدل چې وناسته په ترکیه کې چې د ملګری ملتونو په مدیریت او تریوبری په مشرتوب باندې ترسره کېدل چې طالبانو بایکاټ وکړي دغه سی وناسه د ملګرو ملتونو په مشرتوب باندې که څه هم ملګری ملتونو په نړۍ کې خپل یو سمبولیک رول لري هغه سمبولیک رول مهمتیا هم خورا ډیره ده د ملګری ملتونو تر چتر لاندې ودا چې غونډه به تر اوغورسل چې لکه څنګه چې په ترکیه کې ډیزاین شوی و چې په دې کې طالب هم کښینی په دې کې نور افغانان هم کښینی او همالته د افغانانو ترمنځ د ملګری ملتونو او د نورو نړیوالو مهمو لوبغاړو یا غیوادونو چې د افغانستان په قضیه کې رول لري د یغو په موجودیت کې د افغانستان د قضیه باندې بحث وشي داسې که د پټو دروازو ته شا یوازې ملګری ملتونه یا نور هیوادونه کښینی او په ادا د موږ د تیرو څلور پنځو کلونو کې د تجربه لرو او یا یوازې د طالبانو سره خبرې کیږي د افغانستان مشکل نه حل کیږي نه یوازې چې د افغانستان مشکل د افغانانو لپاره نه حل کیږي بلکې نړۍ د پاره چالت ترهګری ډلې دی الته ټول نړۍ یو سیمه غواشي د دې د حل د پاره همغه کوم میکانیزم باندې چې کار پایل سوی وو په 2019 کې تر 2016 پورې بیا یو شپه پورې یو شپه ولاړې چې په ترکیه کې داسې غونډه راغورسته چې ملګری ملتونه په شکیل وي همدغه سی غونډه
یو نه لار ده د جان باس صاحب نظر هم کا وخلم جان باس صاحب څه فکر کوي چې د دوهې په غونډه کې باید څه وشي
د دوهې په غونډه کې باید کومه معجزه وشي خاله شبر زه د دوبی د دوهې د غونډې په پایله باندې هیڅ کوم باور نه لرم متاسفانه ځکه چې موږ په افغانستان کې نه پوهېږم په کابل کې په کندهار کې په کوم ځای کې داسې یو ډله سره مخامخت شو چې دا ډېره سخت دریزه مستبزه ډله ده او د خپلو هغو موخو نه چې دوی ځان ته ټاکلي دي یا دوی ته ټاکلي دي د هغوی نه لږ لاس په سر کېږي نه تر څو چې دوی زور ونه ګوري تر څو چې دوی باندې رښتیا سره بین ملي فشار اقتصادي تحریمات نور تعزیرات ښه صحیح محسوس نه شي نو تر هغه پورې دوی په شاتک نه کوي تر هغه چې دوی په سر باندې د تهدید دوی خپل کورنۍ او ځان ته احساس نه کوي لکه په 2001 کال کې تر هغه پورې دا ډله د خبرو نه ده خو چیرته ومنو چې دوی افغانان دي او افغانی نراتیف دوی کې لاشته خو دوی دې رایشي ودی وایي چې مونږ حاضر استو افغانانو سره مذاکرات وکړو زه هغه ډلې ټپلې هغه غاصبین او فاسدین نه هم د پرونی نظام قطن نه هم اصلا هغه مطرح نه دي دا سختي مهرید یغې لار تاریخ ته اوس پاره نشولې څومره باغی سره تم وستو اونو ګوري هیڅ حاصلات نه ورکوي خو طالب هم د افغانستان انتخاب نه دی طالب باید رایشي سرګریوان ته کی آینه ته وګوري افغانستان باندې ورهمیږي ځان د پاکستان د وابستګی نه تر ډیره بریده ټول خو نه کیږي ډیر تړلی دی هلته موږ تاسو پوهیږو خو خلاص کیږي دی نه تر ډیره بریده واقعیتو ته وګوري د افغانستان خلکو سره دی دغه تاسو ته او دغه تاسو یو افغانستان شبه
تاسو ناسه سی په پراک کې خو تاسو کولای شول چې کابل کې کار وکړي. آیا تاسو ته زمینه د کار شته په کابل کې؟ خو نشته. دا آزاد سي زه شخصا پیژنم، دا کاروخیل سي، دا ننګیال سي زما نږدې دوست دی. دوی ته آیا زمینه د کار شته؟ دوی څه بد کړي دي په افغانستان کې؟ کم جور مې کړی په افغانستان کې. دغسې په زرهاو کسانو ته خو زمینه د کار نشته. زه باید لاړ شم یو مجهول الهویه انسان ته بیعت وکړم، ول دا کار وکړم. زه عقل لرم که دوی ته دا تنور نه کړي چې یو افغان شموله متحد حکومت ایجاد نکی دوی دن پکی وسیگی. طالبان د افغانستانو زهرجن واقعیت دی، دا منگ منو خود سیگی نکی. دا استبداد ندی، دا سختریزی ندی، دا خودخواهی ندی، دا جاتلبی ندی، دا قرون وسطایی ندی. لاست سر شی
مانانه جان باز دی خبرونه دیر کم وقت پاتی شو پدی اخیره که بدا آغل کڑوخیل نصر وخلم. آغل کڑوخیل که تاسو د دوهی پا غونده که برخ اخلی او تاسو راندیس کوی نریوالو تا با چه ویسی چه باید وشی چه حل لارا چره؟
اول خوب بدویم چه پا دوهی پا ناسته که پا هیچ صورت پا دی بشری حقون و پا ترابان هیچ نو معامله قابل دی قبول نده، خصوصا د ښځو د حقونو په ارتباط باندې یوه مسله. دوه مسله باید مسله چې باید واقعا ورباندې کار وشي. د پاکستان لاس قطکول له افغانستان څخه، ځکه چې دوی هم فشار راوړي، دوی هم تشویق کوي، دوی هم جنجال جوړوي. درېیم، هغه معتدله ډله چې په خپله په طالبانو کې دي، خصوصا د کابینې غړو سره باید کار وشي تر څو پورې هغه پنځه شپږ شیخان یو طرف ته شي او د افغان ولس سره معاملې ته کښېني، ځکه چې د افغانستان بقا او ثبات او راتلونکی مهمه ده، نه داسې شیخ ته په قدرت باندې.
نه یعنی دلته دا مهمه ده وبخشئ که دا پوښتنه هم له تاسو وکړم، لنډ ځواب واخلم. یعنی څه وړاندیز باید وشي؟ یعنی پیشنهاد مخکې مثلا آزاد صاحب وویل چې د ترکیې د غونډې په شکل غونډه جوړه شي، ننګیال صاحب ویل چې لویه جرګه راغوښتل شي.
خبره دا ده چې هر افغان حق لري چې د افغانستان لپاره صاحب نظر واوسي، که دا څوک قدرت رسېږي نه رسېږي هغه بله موضوع ده. مهمه همدا ده چې افغان ولس ته باید دنیا غوږ شي. دوی ټولې پرېکړې په خپل سره کوي، باندې دروازو له شنه چا لپاره غږېږي. مهمه دا ده چې مختلف ګروپونه باید دعوت شي، د ښځو ګروپ، د ځوانانو ګروپ، قومي مشران، همدارنګه مذهبي ډلې، همدارنګه احزاب، سیاسي تنظیمونه، هر څوک باید په دې موضوع کې نظر ورکړي. یو اجماع د افغانانو تر منځ راشي، اوس خو دنیا یې اساسا افغان ولس ته غوږ نه نیسي.
یعنی که دنیاوالو ته همدغه پیشنهاد داسې دنیاوالو ته ووایي چې افغانانو ته زمینه برابره کړي په خپلو منځونو کې سره کښېني،
ولس ته زمینه برابرول او دوی دغه تر څو پورې لکه بند کړي چې دا مسایل وشو، ځکه چې هغه تجربه افغانانو وخته
وخت اجازه نه راکوي. اغلی کڑوخیل مننه. نجیب آزاد، نجیب ننګیال او غوث جانباز، له تاسو ټولو مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. زحمت چبر اجازه اخلي.
الله فخاك ما تسخیشو و اخمور زرمی سوره سوره شو پپل از غیمی از غیره اوکی لزرم سوه گر ویره اوکی ٹکره می ڈکی کڑی لا گرگرو لمسته سره